ستړي مشي دا مشال ریډیو دې په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نه کیلي او سلامونه ومني په روانه خبرونه کې د سر موضوع د پخوانی وزیر اعظم عمران خان هغه سرګندوی دي چې د آی اس آی د پخوانی مشر جنرال فیض حمید د نیولو په تړاوي کړی دي. د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنۍ سیمې او نړیوال مطالب په دې خبرونه کې مراوړي ک تر پای را سره مل پاتې شوې د سیمې او د نړۍ د حالاتونو خبر شي او له هر څه مخکې خبرونه لومبه د مشال د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا په کورمه کې شیعاګان او سنیان په اوربند سلا شوې دي. د بر جنوبي وزیرستان د بدر غنو خلکو د امنیتي ځواکونو د ډډو لکبل کړي کړي دي او د اسرائیل په وځوای چې د هغو شپږو کسانو د مړو جسدونه ترلاسه کړي چې حماس يرغمل کړي وو. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په کورمه کې شیعه او سنی ډلې د سپتمبر تر دویمې پورې پر اوربند سلا شوې دي. په کورمه کې د اوربند لپاره د کارکونکو سرکاري جرګې مشر ملک حاجی سلیم خان اورغزی پرون په یو ویډیو پیغام کې ویلي دي دمګړې ته شیعه او سنی دواړه ډلې د سپتمبر تر دویمې پورې په اوربند رضا شوې دي او د په خبره پر هغه نیټه به جرګه پریکړه کوي چې کوم لوري اوربند مات کړی دی او باید څه ورسره وشي.
خبره دا وشوه سمو دولس کروڑه مانسکی زمینات دا جرگا چکومه ده که دا ریواج مطابق پا دو بانده و اختلو که دا وایلش نی کرده ده کونه موت کرده ده نه دا کونه ده چکومه ده دا مونه خلو
د اگست پر اتلسما په کورمه کې د خومسو سنیانو د بوغکی او بادامي شیاګانو ترمنځ انخته شوی و چې پکې یو تن وجل شوی و او دوه نور ټوبل شوی و خو تر دوه ساعته جګړې ورستو ډزبندي شوی و. د بر جنوبي وزیرستان د بدر سیمې اوسیدونکو له دې وجې کډې کول پیل کړي دي چې وایي د پاکستان امنیتي ځواکونه یې کورونه په درنو وسلو سره په نښه کوي. د سروېکۍ تحصیل چیرمین شاه فیصل غازی پرون مشال لیډیو ته وویل له دې باوجود چې د اګست پر اولسمه د بدر او شاوخوا سیمو قومي مشرانو له پوځي او انتظامي چارواکو سره لیدلي وو امنیتي ځواکونه پر یو شمېر کلو د توپو او مارټر ګولو ډزونه کوي او خلک مجبور دي چې نسبتا آرامه ځایونو ته کډه شي. د مشال لیډیو خبریال هڅه وکړه چې په دې اړه د بر جنوبي وزیرستان انتظامی دریز واخلی خو له چارواکو سره په خبرو و نه توانید. البته د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د بر جنوبي وزیرستان یو استاد یاسف خان پرون له مشال لیلو سره په خبرو کې د بدر پر کلیو د پور د ډزو په نتیجه کې د هغو د خالی کېدو مسلې تصدیق وکړ. نوموړي زیاته کړه چې وسلوال تر بید وروسته په همدې کلیو کې پټیږي نو ځکه ځواکونه مجبور دي چې همالته یې په نښه کړي. د پاکستان پوز وایي د بلوچستان په مستونګ ضلع کې د عملیاتو پر مهال درې وسلوال وجلی دي. د پوز مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د بلوس وسلوالې ډلې بلوس لیبریشن آرمی پر ضد ترسره شو دغه عملیاتو کې درې وسلوال جوبل شوي هم دي. بیان زیاتوي چې دغه وسلوال د پنجګور د مرستیال کمشنر ذاکر بلوس په وجنه تورن وو. د بلوچستان په مستونګ سیمه کې وسلوالو د پنجګور ضلع مرستیال کمشنر ذاکر بلوس د اګست پر 12مه وجلی وو. د حملې ذمواري لاچا ندمرلی. د افغان طالبانو حکومت د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استاد یاسف دورانی هغه سرګندونې رد کړې دي چې وایي تر هغه ډلې خایي د افغانستان له خاورې یو بل لوی برید وکړي. ښاغلي دورانی سوره د مخکې په یو بحث کې ویلي وو د افغانستان وضعیت هم را کړکېچن دی چې خایي له دې هیواده پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11مې حملې تر ورته حمله وشي. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیاء احمد نن پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د امنیتي او اقتصادي وضعیت په اړه د دورانی ګندونی بیلاری کون کې دی او د افغانستان له وضعیت سره سمون نه لري. عوامي نېشنل ګوند وایي د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای له نیول شوي پخواني مشر جنرال فیض حمید سره دی د پښتني سیمې د نام نه کولو حساب وشي. د دې ګوند د خیبر پښتونخوا مشر میا افتخار حسین پرون په پیښور کې یوې غونډې ته په وینا کې تور پورې کړ چې پخواني جنرال حمید له پخواني وزیر اعظم عمران خان سره په ګډه د ملک امنیت خراب کړی. عوامي نېشنل ګوند دریځ لري چې عمران خان په خپلې حکومتي دوره کې د جنرال حمید په مرسته د تحریک طالبان پاکستان ګڼ وسلوال له افغانستان نه خیبر پښتونخوا ته انتقال کړل چې وروسته هغوی یو وار بیا په هغه کې ترهګر فعالیتونه پیل کړل. خو د تحریک انصاف مشران دا نه مني. د خیبر پختونخوا په ملکن کې د مظلومانو په نامه غورځنګ وایي که غوښتنې ونه منل شوي نو د خپلو ځمکو پر ځای ساتلو لپاره به احتجاج پیل کړي. د دې غورځنګ مشر خان زمان او نورو مشرانو پرون په سوات کې خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې حکومت ډېر پخوا کله په سوات، بونیر او شانګله کې د ځمکو ویش کولو نو د ولس له خبرولو پرته یې د هغوی ځمکې د ځنګلاتو څانګې ته ورکړي دي. خان زمان وایي حکومت اوس زرګونه خلکو ته نوټیس جاري کړي چې خپل کورونه او د کروندې ځمکې خالي کړي، خو د ده په خبره دوی به کله هم داسې ونه کړي. بلخوا د ځنګلاتو څانګې یو چارواکي محمد صدیق مشال لیرو ته ویلي دي چې حکومت څلوېښت کاله مخکې سروې کړې وه او اوس هم هغه وخت چې د ولس او ځنګلاتو ځمکې سره بیلې کړې وي. البته نوموړی وایي دې مسلې ته د بیا کتنې لپاره یوه کمیټي جوړه کړل شوې ده. او وروسته خبر ده چې د اسرائیل پوځ وایي چې د هغو شپږو کسانو د مړو جسدونه ترلاسه کړي دي چې حماس د اکتوبر په اومه د حملې پر مهال یې یرغمل کړي وو. پروس کال تر دې حملې وروسته په غزه کې جګړه پیل شوه. د اسرائیل پوځ نن خپل بیان کې ویلي دي چې ځواکونو یې دغه جسدونه د شپې د غزې په جنوبي برخه کې د عملیاتو پر مهال ترلاسه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي اسرائیل د اوربند په وړاندې د پرتو خوندونو لرې کولو په غزه کې د یرغملو کسانو د خوشي کولو په موخه یو وړاندیز منلی دی. نوموړي پر حماس هم غږ کړی چې دا وړاندیز ومني. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګر ډله بولي. د مشال خبرونو پای تاسو مشال لیډیو ته غوږی او خبرونه مو اورئ. که تر پای را سره مل پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب به هم اورئ. د آی ایس آی پخوانی مشر جنرل فیض حمید نیول شوی دی. د دې په اړه سیډون کې سوای
اب جو آرمی کا قانون ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ فائل فوجی عدالت میں ہو، ساتھ میں جنرل فیض حمید جو ہے ان کا بھی فائل.
دا حیات آباد کی خزینہ خون کی دوائی چی دغلتا پی ڈی اے یو نوٹس ورکڑے چی سکولو نا خالی کی دیوئی منگتا دا دینا تکلیف دے.
ایک سکول ایسا نہیں ہے، ہماری انفارمیشن کے مطابق جو کہ سیل نہ کیا گیا ہو، تمام حیدرآباد کے صرف حیدرآباد کے سکول سیل ہے، صرف سکولوں کو سیل کیا گیا ہے.
او په سواد کې کروندګر او ځایی ولسوالۍ چې د ځنګلاتو محکمې د دې ځمکې غصب کړي
نو بیا موږ ته پته نه وه چې موږ نوټس هم جاری کړی دی، خو دا بالکل اړو کېدی نه شي چې نه یې په جومات کې اعلان کړی، نه یې علاقې ته څه پیغام لېږل، نه یې بل څه کړی.
قبایلی سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې. دا د مشال تر څنګ اوسه. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. اوریدونکو د خبرونه په لور ورزو د سر راپور تر تاسو پام راګرځوم. د پاکستان تحریک انصاف ګوند بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویره څرګنده کړې چې د استخباراتي ادارې آی ایس آی پخوانی مشر جنرال فیض حمید ځکه پوز نیولی دی چې د عمران خان په وینا د ده پر ضد به یې وکاروي. د اګست پر 19 عمران خان په اډیاله زندان کې چېرته چې بندي دی خبریالانو ته وویل چې په فیض حمید فشار راوړل کېږي چې د هغه خلاف په عدالت کې شواهد ورکړي او هغه په پوځي عدالت کې مقدمه چلولو ته لار هواره کړي. فیض حمید د اګست پر 12 پوځ د یو شخصي خارګوټي د مالک نه سره در او پیسې په زور د اخیستو په تور نیولې شوی دی. نور تفصیل راشد خټک بیانوي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند بنسټګر عمران خان ویره څرګنده کړې ده چې د استخباراتي ادارې آی ایس آی پخوانی مشر جنرال فیض حمید ځکه نیول شوی دی چې د هغه خلاف یې د ګواه په توګه په عدالت کې وړاندې کړي او په هغه په پوځي عدالت کې مقدمه وچلوي. په 19 اګست په اډیاله زندان کې چېرته چې عمران خان د تیر یو کال راسې بندي دی هغه د ژورنالیستانو سره د خبرو په مهال وویل چې په جنرال فیض حمید فشار راوړل کېږي چې د هغه خلاف ګواهي ورکړي او دا وویي چې هغه د 9 مئی په پیښو کې ککړ دی. تیر کال په 9 مئی د فساد په یو مقدمه کې د عمران خان د نیول کېدو نه پس د هغه پلویانو له قهره ډک احتجاج کړی وو چې دولتي ودانیو او پوځي تاسیساتو ته پکې زیان رسېدلی وو. د 9 مئی د پیښو په تړاو د تحریک انصاف په لسګونو غړي پولیسو نیولي وو، خو په 12 اګست د آی ایس آی پخوانی مشر جنرال فیض حمید هم د پوځ لخوا ونیول. د پوځ لخوا په جاري شوي بیان کې ویل شوي چې جنرال فیض حمید د یو شخصي خارګوټي د مالک نه د پیسو او سره زر په زور اخیستو او د هغه په کور او دفتر د رینجر سرتیرو په مرسته د چپې وهلو په تور نیولی دی. په اسلام آباد کې د نیشنل ورځپاڼې پخواني چیف رپورټر او تجزیه‌نگار ابرار سعید مشال رډیو ته وویل چې د عمران خان اندېښنه بې ځایه ده ځکه چې فیض حمید ته که سزا ورکول کېږي نو د شخصي خارګوټي ټاپ سیټي د مالک په شکایت به ورکول کېږي او د هغې قضیې سره د عمران خان هیڅ سروکار نشته. خو د عمران خان بیان د یو ځیرک سیاستدان بیان ضرور دی.
کوئی ممکن نظر نہیں آتا.
زما په خیال دا امکان نه لري چې فیض حمید به د عمران خان په ضد وکارول شي. دوی وایي چې فیض حمید د 9 مئی د احتجاج منصوبه جوړه کړې وه، خو که فیض حمید د 9 مئی په پیښو کې ککړ و نو فوج به هغه د سره نیولو نه، ځکه چې دا ثابتول ګران دي. البته عمران خان دا بیان ځکه ورکړی دی چې که وروسته داسې هڅه کېږي نو هغه متنازع شي. خو په اسلام آباد کې ډېر تزیینګران وایي چې د عمران خان اندېښنه دومره بې ځایه هم نه ده، ځکه چې د پوځ لخوا د فیض حمید د نیولو نه پس د جر شوي بیان په دویم پیراګراف کې ویل شوي دی چې هغه د ریټایر کېدو نه پس هم داسې کارونه کړي دي چې د پوځ د قانون نه سرغړونه ګڼل کېږي. دوی وایي چې دغه کارونه د عمران خان او د هغه د ګوند مرسته کولو ته اشاره کوي. د نهمې مې احتجاج هم د فیض حمید د ریټایر کېدو نه پس شوی و او په دې کې د هغه لاس لرل د امکان نه بهر نه دي. په دې حقله د ډان ورځپاڼې کوټ رپورټر او تزیینګار ملک اسد د یوې پوښتنې په ځواب کې مشال ریډیو ته وویل،
اب جو آرمی کا قانون ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ
فوجی قانون تر مخه په ملکی کس په فوجی عدالت کے حالا مقدمہ چلے دیش چې کوم فوجی یا پخوانی فوجی اوه چې خغه په جرم کې ورسره شریک وو، بیا په دواړو په شریک په فوجی عدالت کې مقدمہ چلے گی. دا یو قانونی جواز دی. اس کا فیض حمید اوه چې عمران خان ورسره شریک وو او دا خو معلومه ده چې د دواړو ترمنز اړیکه وا، نو په عمران خان او فیض حمید دواړو په فوجی عدالت کې مقدمہ چلے گی.
ٹرائل فوجی عدالت میں ہو، ساتھ میں جنرل فیض حمید جو ہے ان کا بھی ٹرائل.
عمران خان چې په کوم زندان کې بندي دي د هغه د عملې ځنه کسان هم د دسره د مرستو کولو په تور نیول شوي دي. په دې سربېره د فیض حمید نور ملګري، دوه پخواني بریګیډیران او یو کرنل هم د فوج لخوا نیول شوي دي. د فیض حمید په شمول په دوی ټولو په پوځي عدالتونو کې مقدمه چلیږي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د اسلام آباد نه پس ورزو کورمه ته. په کورمه کې د خمسو سنیانو د بوغکی او بادامي د شیاګانو ترمنځ پیل شوې جګړه تر دوه ورځو پس ودرېدلې ده. د جرګې مشران وایي چمکني قبیلې غوښتي چې امن تیګه په 13 اگست ماته شوې، نو اوس له ډزبندۍ مخکې دي د مخالفو ډلو څخه 12 کروڑ روپۍ ضمانت واخیستل شي. د اګست پر 13 د سنیانو او شیاګانو ترمنځ د مورچو په جوړولو یو ځل بیا شخړه پیل شوې وه، خو جرګې 2 ساعته وروسته هغه ودروله. تفصیل طارق ورغزی.
په کورمه کې پړه چمکني قبیله پر ډزبندۍ تر متفقیدلو پس د خمسو سنیانو له بوغکي او بدامې شیاګانو سره جګړه ودرولې. د سرکاري جرګې مشر ملک حاجي سلیم خان او رغزي په خپل ویډیو پیغام کې د ګلپور زویلي یاد قبیلې دا غوښتل چې امن تیګه پر ماتولو له مخالف فریقې 12 کروڑ روپۍ واخیستل شي، نو دا خبره ورسره ومنله او تر روان ستمبر 2 منټې پورې د امن تیګه کې خودله.
خبره دا وشوه سمو 12 کروڑ ماس کی زمینات راجیو گاندھی حکومت دے کدا ریواج مطابق بدو بند و اختلو کدا وای مشن کرے دے کونی موت کرے دے نتا کون ہے حکومت دے دا مولا خلو اور دا عثمانوار سرائی.
کورما کی پر اتلا سمگ د دوڑ ڈالو ترمن جگڑا د مرچو جڑولو پتنزا شروع شوی وا. کچو ہم تر 2 گھنٹو پس یسنی مشرانو ڈزبندی کڑے وا، خو وروسته دواړه ډلې په خپلو کې بیا ونښلیدل. په تازه نښته کې یو بل تن پر ګولۍ تر لګیدلو پس د مړو شمېره 2 ته رسېدلې. په جګړه کې ټول 2 تنان زخمیان شوي هم دي. په صده کې د سنیانو یو مشر ملک عبدالولي خان مشال رډیو سره په خبرو کې دا الزام لګولې چې له یوې اونۍ راهیسې مخالف فریقې ممکنه د جنگ تیارۍ لپاره پر مورچو جوړولو کار پیل کړی دی. خان زیاتوي کله چې امن تیګه ایښودل شوي نو بیا ولې مورچې جوړولې او زیاتوي دا اوس د حکومت او ګرین جرګې ذمواري ده چې پښتنې وکړي.
اول په بشاره کې خلاف ورزي وشول، اته مورچې شروع شوې، بیا د سکونج لزای کې بلش خیلو کې سنگینه کې، بیا نن په پړه چمکنی د بادامې او د بغاتی حکومت ایریا کې مورچو باندې کور کې دلو، بیا د دې کې سمګنی کوم تروغړه هوته چې دا کور ما کو په هغه باندې ریاکشن کې دوه فایر وکړو کسونی وشتو تو کور می امن خرابېږي.
په کورما کې پر 14 جولای شیاګانو او سنیانو ترمنځ د ځمکې په سر جنگونه شروع شول چې هغه تر شپږ ورځو پس لازلې بهر راغلو مشرانو امن تیګه په اخودلو ودرولې وو. په هغه جګړه کې د صحت محکمې تر مخه دواړو خواو تر 290 کسانو ته مرشوب لا وړدلې وه. په سیمه کې د شیاګانو مقامي تنظیم انجمنې حسینیه یو مشر حاجی منور حسین مشال لوډیو ته ویلي د ډزبندۍ پر شوې معاهدې ولاړ دي او نه غواړي چې د سیمې حالات د دوی په وجه خراب شي. حسین ویلي په سیمه کې بدبختانه داسې صورتحال جوړ شوی چې دواړه فریقین پر یو بل اعتماد نه کوي او د مخالف فریق هر حرکت ته په شک نظر سره کتلی شي. حسین وایي دوی ته هم دا معلومات را رسیدلی چې مخالف فریق د جنگ لپاره مورچې جوړوي، خو پر دې عمل کې داسې هیڅ اقدامې بیا هم نه دی اوچت کړی.
کومو داسې جنگ یا داسې څه بل څه نیت وای نو بیا یې مو ټول قوم مرکزی انجمنی حسینیا آر یو ځای ته سي آرمی سره او پولیس سره شانه بشانه ولاړ وي. دې مطلب دا دی چې موږ نه غواړو وڅ چوکی غاړي په کور سرکور دغه سړی ته سزا ورکی وځري سي هغه بالکل خلاف فرضي دی د مایده
بلخوا په دغړه د پولیسو دریز مخې ترقله او نه ضلع انتظامی سویلی البته د ګرنجرګي یو مشر حاجی زدګول مشال رډیو ته وای کله چې پر ډزبندی رضامند شول او مورچې راته حواله کړې نو بیا ولې فریقینو د خپل شوي لوزنامې خیال ونه ساتلو ګل زیاتوي که یو فریق مورچې جوړولې نو بلته نه و پکار چې ورڅخه د منع کېدلو لپاره ورتلو بلکې هغه به خپل فریاد حکومت او یا جرګې ته وړاندې کړی وی او کچر تور باندې کاروایی نه وه شوې نو جواز بیا د پښتنې وو د جرګې مشر دا هم ویلي څومره هم لوزنامې وکړي خو که پر خلاف ورزي پښتنه نه کېږي نو هغه هلته به هیڅکله امن قائم پاتې نه شي
باسن شوی دی خلاف ورزي بشره او دغه منځ کې شوی دی ملک خیر منځ کې دغه ټولو خبرو باندې مو خبرې کوو خو حالات مو معاف کی بس دا داسې خل دی چې په کار دی د وړې وړې خبرې دا د خپل زپوندګان ختموله دی باندې مو خپای ان شاء الله زپوندګان دې ازله مو کوم
خرما یو داسې قبایلی سیمه ده چې شیاګان او سنیان پکې په ګډه پاتې کیږي او هغه ته د دوانو فرقینو ترمنځ له کلونو راهیسې د ځمکې شخړې شته چې ورباندې څو ځل خونړي جنګونه هم شوي په 2008 کال کې د مري پر سیمه شیسونی مشرانو ترمنځ یوه لوزنامه شوې چې پکې د ځمکو شخړې زر تر زره په کاغذات مال او روایتو د حل خبره شوې خو تر اوسه داسې نه دي شوي تاریخ ورکزه مشال ریډیو پېښور
پیښور ډیولپمنټ اتارټی یا پی ڈی اے په حیاتآباد کې د شخصي سکولونو ته ویلي چې نورو ځایونو ته دې منتقل شي یا د ادارې ویلي چې د حیاتآباد اوسیدونکو ورته د کورونو سره نږدې د سکولونو له وجې د ګڼې ګڼې شکایت کړې نو ځکه یې دا پریکړه کړې بلخوا د خزینه استادانو اتحادیې دا پریکړه رد کړې ویلي چې په سمدستي توګه د سکولونو نورو سیمو ته منتقل کولو سره به شاوخوا 2000 ماشومان او د هغوی کورنۍ له مشکلاتو سره مخ شي تفصیل اسما ګل ناورو
ایک اسکول ایسا نہیں ہے ہماری انفارمیشن کے مطابق جو کہ سیل مانگ کیا گیا ہو تمام فیض آباد کے صرف فیض آباد کے اسکول سیل ہے صرف اسکولوں کو سیل کیا گیا ہے
دا د سیما جمیل لمه وستاز غږ دی چې د اگست په 19 په خبر پریس کلب کې یوې غونډې ته خبرې کوي دا وای چې پېښور ډیولپمنت اتھارټي یا د پېښور پرمختګ اداره دی حیاتآباد کې د نجی سکولونو د بندولو فیصله واپس واخلي او یا د ورته بدل کې د سکولونو لپاره نور ځایونه ورکړي دا چې د پېښور حیاتآباد سیمه کې د نجی سکولونو بندولو وجه څه ده په اړه د پرایویټ سکول تنظیم غړي شبانه قاضي مشال ریډیو ته وویل
مسله دا وایي چې پیرنټ دغه سه ریزیډنشل ایریا دا او خلک شکایت کوي چې زمونږه ډیسټرب کیږي نو دا سه خلک هم شته چې د دینه ډیسټرب کیږي نو هغه خلک هم ټول دغه خلکو به چې مونږ سره سبق وي کنه زه خو حیران یم دغه خلک څوک دي دا کم ځای مخلوق دي
د خبرې غونډې پر مهال خزینه خوونکو د فلاحي ټولنې مشري سیما جمیل مشال ریډیو ته وویل چې په تعلیمي میدان کې د نجی سکولونو په وجه دوی له حکومت سره بوج په سر اغستې ځکه چې سرکاري سکولونو کې یو د استادانو کم او بل د سکولونو د کم شمیرې له وجې ممکنه نه ده چې د صوبې ټول ماشومان سرکاري سکولونو کې داخل شي
دا سکولونه خو څو کال دوه نه نه چلیږي 25-30 سالونه چلیږي نوټیس از ایشو چې وای تاسو به دغه کې سیشن سٹارټ وو چې سیشن سٹارټ شي اوس مید اف سیشن دي کې سکولونه څوک څنګه بندولې شي ډی جی صاحب چې آکشن به وی ډی اے والا وای چې دا پلاټونه واخلې نو هغه ته په کورونو یو پلاټ نو څوک نن سبا غشتي چې دا خو منګه خو ته حکومت سری نیم نه زیات بوج اوچت کړی دی ګنې کګورې نو سرکاري سکولونو کې څوک هم نسی
پېښور پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال د حیاتآباد نجی سکول مشر وستازي مومنه حسن مشال ریډیو ته ویل چې د سکولونو بندېدل سره یې د بیروزګار کېدو امکان زیات ته دغه فکر د پریشانۍ سره مخ کړی
پی ڈی اے والا دا سائڈ نہ ڈی جے سائڈ نہ دا خبر ہے چې بس لگا دا سکول دی سیل شي دو دس نه دیکھ رہے چې سکول ته صرف یو لاک لگولے دے کدو لاک لگولے مونږ هم تعلیم یافته خلک یو مونږ بڑے دو لاک قلم نه اومد کړي او دو صرف لاک نه دی لگولے بلکې دو پاغه لوهې باندې بند کړي زمګ دا سکول گیټ بند کړي دي
پریس کانفرنس کې شریکې د حیات آباد سیمې سره تعلق لرونکي یوې بلې وستازي فهیمه مشال ریډیو ته ویل چې کورنۍ یې د وستازۍ نه بغیر د بلې نوکرۍ کولو اجازه نه ورکوي حکومت حیات آباد کې نجی سکولونه بندوي نو بیا د دغه وستازانو لا د نوکرو فکر هم وکړي
ټول ٹیچرز او سٹاف آنرس چې کوم دی وی پریشان دي چې لایک دا اوپن شي ځکه چې 2 سپتمبر نو زمونږ چې کوم دی سکول دوباره سٹارټ مکمل وی چې دا بندول وکړ دی او آی ډونټ نو چې دی په سده دی بیهایند سر ریزن دی اپورچونټیز بچر ته لګ چې موږ بټان فیملیز نه بلونګ کو موږ ته چې کوم دی په افیس کې په داسې انوایرنمنٹ کې چې لګي میل زی موږ ته الاو نه یو موږ چې موږ دلته کې مطلب ارننګ کو
په خبر حیات آباد کې د خزینه خون کو فلاحي ټولنې غړو په خبر پریس کلب کې میډیا ته ویل کپشاور ڈیولپ ڈیولپمنٹ اتارٹی یا د پېښور پرمختګ ادارې حیات آباد کې د نجی سکولونو بندولو فیصله واپس وانهغسته، نو د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ مخې ته به احتجاجي لړۍ پیل کوي چې د غوښتنو منلو پورې به یې جاري وي. بلخوا د پېښور ډیولپمنټ اتارټي لخوا جاری شوي نوټیفیکیشن کې ویل شوي چې حیات آباد کې زیاتره سکولونه په رهایشي ودانو کې پرانیستل شوي، کوم چې د سکولونو لپاره نه بلکې د خلکو اوسېدو لپاره جوړ دي. آسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، د تحریک مظلومان نومي تنظیم چې پکې د ملکن ډویژن د بیلابیلو برخو خلک شامل دي، تور لګوي چې حکومت په سواد، بنیر او شنګله کې د عامو خلکو د کروندې او کورونو ځمکې د ځنګلاتو څنګې ته ورکړي دي. دوی وایي حکومت دا کار ډیر پخوا کړی، خو دوی ته اوس ویل کیږي چې دغه ځمکې خالی کړي. بلخوا د ځنګلاتو څنګه وایي چې دغه سروې 40 کاله وړاندې شوی او بیا پکې عدالت سپریم کورټ هم حکم جاري کړی چې د ځنګلاتو ځمکې دي د خلکو له هغو جلا کړل شي. د تحریک مظلومان تنظیم د پرونی خبری غونډې په اړه د نیاد احمد خان راپور.
سواد پرسلب منګور کې د تحریک مظلومان تنظیم جنرال سیکتر خان زمان سره د ګڼو ملګرو خبریالانو ته وایي چې کله صوبایي حکومت دې سیمه کې د ځمکو ویش کوو، نو دغه وخت کې قام په اعتماد کې نه دی اغستای شوی او په بې خبرۍ کې تر ځمکې حکومت ځنګلاتو محکمې ته اړولي.
دلته په 1980 نه د 86 پورې بندوبست کېده، نو په دغه بندوبست په دوران کې کم چې زمونږ د غرونو سره تعلق لرونکي خلک دي، موږ خو اوس هم بیا ان پړی او تعلیم حکومت نه راغی، خو په هغه وخت خو بېخي څوک نه پوهېده. نو په هغه وخت کې د خلکو آبادې زرعي ځمکې چې خلکو په پستونه کرل، کورونه یې پکې وو، دغه ځمکې د پارس په نوم ولیکلې چې پوهه خلکو نو هغوی د ځنګل ځمکې ورکړي. نو چې د ځنګل ځمکې ورکړي، نو د هغې هغه کمی چې راغی، نو هغې لاندې د نورو خلکو نه برابر کړو. نو بیا مونږ ته پته نه وه، دوی وایي چې مونږ نوټس هم جاري کړی دی، خو دا بالکل اړو کېدی نه شي چې نه یې په جومات کې اعلان کړی، نه یې علاقې ته څه پیغام لېږل دی، نه یې بل څه کړی دی.
د بونی شیرا بډه یو مشر سیدالیشا وایي چې د ځنګلاتو محکمې ورته نوټس جاري کړي، د کروندې ځمکې ته خالي کوي چې پرې جوار او غنم کرلی شوي.
زمونږ ځمکې لږې ځمکې دي، چا 100 کنال، چا 50 کنال، چا 40 کنال دي. دا زمونږ د والی سواد په وخت کې د زمونږ پلرونو نیکونو په بیا اغستې دي. مونږ سره اشتامونه دي، د والی سواد اشتامونه دي. اوس د هغه اشتامونه د پاسه مونږ نه پوهېدو چې کله پټوار راغی، نو مونږ نه دا په صوبۍ ځمکه کې مونږ نه پټوار صوبۍ کړي دي، لکه مونږ نه پوهېدو. یا د پیسو په ذریعه یا دغه په ذریعه مونږ سره اشتامونه موجود دي. هغه ځمکې اوس پالش والا راپاسېدلې، مونږ نه قبضه اخلي، مونږ نه جوار فصلونه مونږ نه والي دي. اوس مونږ له کورونو روانوي، مونږ بې دخله کوي، دا ښه کار نه دی. عدالت زمونږ راپورټ نه دي، افسر زمونږ راپورټ نه لی، مونږ چاله لړ شو. مونږ سره ظلم کېږي، زمونږ بچیان دي، زمونږ خرچی دي، مهنګای ده، دا مونږ چرته لړ شو.
دا تاثیر قبل گودی اوسیدونکو ګل رحمان وایي چې ګڼ خاندانې دغه سیمه کې آباد دي، 40 کاله وړاندې بندوبست شوی، اوس حکومت راپاسي او دوی نظمه کې اخلي، دغه خلک به چرته ځي او څه به کوي؟
جو وخت بندوبست صحیح راغی، ما حقیقت معلوم شو، نو ځکه په پارش کې تللی ده او اوس په دغه خلک ناست دي. دوه چاته کورونه دي، پی آباد دي، روډونه دي، پکې جماعتونه دي پکې. او بل دا خبره چې عدالت تجهیزین او عدالت یا درخواست کینسلی وای، تا سره ټیم چې وا ټیم ستانه تللی دی، نو هغه ټیم خو چاته معلوم نه. بیا پس ورستو سروے پاکستان راغی، نو سروے پاکستان کې دي نور هم ځکه چې په او کې نشان واچو لاغست یې نه دي، د نوم نه کو ذکر نه دي. سروے پاکستان کې نوم نه نه کو ذکر، خو نشانونه یې کړی دي په دغه باندې، په چاک باندې. زه دا وایم چې د دې د انکوایری وشي، عدالت دی ورکړی شي، انکوایری دی وشي چې دا ځکه دا که ځنګل دی، د ځنګل خلاف نه یو، ځنګل په خپل ځای دی، دا قومي ساتي، خدا د خلکو مشترکه شی دی، د هر چا دی. او پټه د غسړی ذاتی پټه دی، اپ پارش کې تل دغه پټي مونږ اپیل کوو چې د دې د انکوایری
د ځای خلکو د ځبکو مسلو پاړه. ډیویژنل پاریس افیسر محمد صدیق مشال ډیډو ته د اگست په شلمه وایي چې ځنګلاتو محکمې ته د ځمکې کال 1980 او 1980 کې شوی سروې مطابق حواله شي.
دا اعتراض دي د کې بار حال کمیټه جوړ کړې، های لیول کمیټه دا کمشنر غالبن ایوب لوګي غالبن سیم بیا جوړ کړې ده. نو متذر چې بل حال دی باندې هغه سروې چې وشي د مارکیشن غوښتنې پس بیا هغه بورجین جوړ وږي، هغه بورجین لا په حال نه دی جوړ شوی. دغه خلکو مزاحمت راته، نو شروعات کړو دغه علامه کې مجن کې بهانه کې تقریبا 2300 بورجین موږ جوړ کړو، بیا مزاحمت راغی، دغه راغی بیا موږ مجبور نه کار فرې خو دا ایشو پینډینګ ده.
د تحریک مظلومان تنظیم غړي وای چې صوبایي اسمبلی کال 2019 کې په دا اړه یو قرارداد هم پاس کړي چې د ولس په اعتراض دی په سروې دوباره غور وکړي شي، خو په دا قرارداد عمل نه کیږي. کچری دوی غوښتنې پوره نه کړې شوې، نو دوی به په سړکونو احتجاج شروع کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا
د تاسو مشال لريو ته وګي د صحت نړیوال ادارې د منکی پاکس په نوم د یو ناروغۍ خپرېدو له امله بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د ادارې له هیوادونو ولسونو غوښتي چې له دې وایرسي ناروغۍ څخه چې له یو کس نه بل ته لګي د حفاظت لارې چارې عملي کړي. روانه اونۍ د خیبر پښتونخوا په مردان کې د منکی پاکس اولنی ناروغ رپورټ شوی دی. دا چې دا ناروغي څومره خطرناکه ده او ترې د حفاظت لارې چارې څه دي په دې اړه باندې دا پوښتنې په پېښور کې زموږ خبریال وسیم سجاد په خیبر ټیچنګ هسپتال کې له یو ډاکټر وحید الله نه کړي. نو راځئ دا مرکه واورو.
من کی پاکس یو بیماری ده چې دا د وایرس د وجه نه لګي. اوله کې په پرخې په ځنګلونو کې به دا بیماری وا. دا وایرس یو د زناورو کې موجود لکه پشادوګانو کې یا ځنګلي زناورو کې څو وخت پس دا وایرس انسانانو ته منتقل شو. دا بیماری بیا خورېده شروع شو ځکه چې د انسانانو تګ را تګ دی یو ملک نه بل ملک ته. او نن موږ وینو چې دا پاکستان ته هم راغلی ده.
یو بنده ته به څنګه احساس کیږي څرنګه به ورته پته لګي چې منکی پاکس مرض ماته لګېدلې ده؟
منکی پاکس بیماری اصل کې لګي د ډیرو وجوهاتونو لګې دي شي. یو وجه خدا ده چې د انسان د خولې کم منګ چې ته پښم وایو ایر ډراپلس دا غې د وجه نام خورې دي شي. بل دا چې کم په جسم باندې داغونه دي د منکی پاکس وایرس خپل علامات دي دا غې سره نږدې ملا پراشي انسان وسه ټچ شي د بل انسان سره کم ته چې دا بیماری دا غنه لګې دي شي. د دې نه علاوه کم بیمار انسان چې دی هغه چې کمې تولیه کم لوخي کم سامان استعمالې په کور کې هغه بل انسان استعمال کی دا غې د وجه نه هم لګې دي شي. د دې علاوه د کوروالی دوران کې دا د یو زنانانه یا د سړینا زنانته هم منتقل کېدې شي. او یو ماشوم د مور په خېټه کې دا غې ته هم د منچو پلیسنټ او د هغه په وساتت سره تلې شي.
دا څومره خطرناک قسم له وایرس دی ځکه چې کله دا راغې نو میډیا کې هم ډیر زیات راپور شو خلک یریږي د دینا
خطره خو دې وجه کې دی شي. دې صحیح علاج موږ سره نشته دی په دې ملک کې. دې لپاره خو ویکسین او خو مطلب دوایانې زموږ سره نشته. بل دا چې دې داسې دا چې لږ احتیاط وکړو دا موږ خورولو ته نه پرېږدو نو بهتره بدایي. اصل لوبه چې دا د احتیاط ده. دې داسې علامات برته زه تاسو ته وایم چې اوله کې دې چې کله د کم انسان ته چې دا بیماری او هغه سره یو انسان بل انسان دا غنه د هغه ته ولګي نو اول 15 ورځې خصه علامات نه موږ ته انکوبیشن پیریډ وایو. دا غنه پس تبرات له شروع شي دا غنه یخنی په جسم باندې دردونه مرای خرابې دو په جسم کې غوټي جوړې دو او سو دوا یا څلور هفته پس دا غنه په جسم باندې دانې راختل شروع شي. هغه دانې اوله کې وچی وچی دانې بیا ورسته کې نمونه جوړ شي او بیا څو وخت پس وچی شي. دا بیماری دا سره چې بس د دې موږ سمپټومټیک ټریټمنټ وته یو کم چې موږ وبس کل زیاتې او مطلب د تبې د پاره څه دوایانې ورکول نورو انسانانو نه ځان بچ ساتل سلور هفته نه والا یا ځن کسانو کې ډیر وخالي د پخپل ریکور شي.
ډاکټر صاحب لګ کرا ته دا وایي چې دا څومره مرګونه کېدلې چې دا مرض یا منکی پاکس چې دی د ایم پاکس هم وایي
دا د شپږو نه والا د 10% پورې انسانان د دینم لکه دی شي پوری یعنی په سلو کې شپږ نو لس کله چې دا بیماری د انسان په قوت مدافعت باندې اثر انداز شي او هغه من چې یو چې ډیر خراب کی نو سو خپل هغه ته بیا مر کې دی شي. خدا ریشو چې موږ ګورو ډیر کم ده.
ډاکټر صاحب لګ کراته دا واضحه کوي چې منکی پاکس مرض چې کم دی دا د یو انسان نه بل انسان ته د خوریدلو سپیډ یې څومره دی
کمپیر کوي چې د کورونا وایرس سره نو دا غي لحاظ سره د دې د خوریدو سپیډ چې دی دا ډیر کم دی. بل دا چې د دې مریض چې کم دی غډیر په اسانه دا غي معلومات کیږي چې دته دا بیماری ده. کرونا مریض کې بلګ مشکل اوسو پورې چې مونږه ټیسټونه نو کړی بل د دې خوریدو چانسز ډیر کم دی.
خلکو ته څه پکار دی؟ عام ولس ته څه پکار دی؟ د خلک ځان څنګه یا عام وګړي چې دی څنګه ځان محفوظ وساتي د دې مرض نه؟
زمام وګړو ته دا پیغام دی چې کله هم تاسو داسې کس وینئ چې هغه کې دا علامات دي دا کم چې موږ بیان کړل مریض د پاره هم پکار دی او خلکو د پاره هم پکار دي چې هغه د یو بل نه جدا شي نږدېواله دي نور خلکو سره پرېږدي ځکه چې څنګه چې ما وویل چې دا په د خولې په پشم په ذریعه هم بل انسان ته لګېدې شي یا نږدېوالي سره احتیاطي کم تدابیر چې ماسک ته لګي بهر دي نوځي ځان دې کمره کې بند کړي دا یو بیماری ده او دا هر چا ته لګېدې شي. بلکې سپورټ مطلب سهارا هغه ته ورکول پکار دي هغه مینټلی دی مورلی هر یو قسم سپورټ هغه ته پکار دی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او درنګ سات کې د خبرونو د لنډیز وخت کې نو راځي چې تاسو ورته خبرونو لنډیز د خیبر پختونخوا په کورمه کې شیعه او سنی ډلې د سپتمبر تر دویم پورې پر اوربند سلا شوې دي. په کورمه کې د اوربند لپاره د کارکوونکو سرکاري جرګې مشر ملک حاجي سلیم خان اورنګزی پرون په یو ویډیو پیغام کې ویلي دي دمګړې ته شیعه او سنی دواړه ډلې د سپتمبر تر دویم پورې پر اوربند رده شوې دي. د برجونو دوه دلستان د بدر سیمې اوسیدونکو له دې وجې کډې کول پیل کړي دي چې وایي د پاکستان امنیتي ځواکونه کورونه په درنو وسلو سره په نښه کوي. د سروې کې تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی پرون مشال لیډیو ته دا خبره کړې. د پاکستان فوج وایي بلوچستان په مستونګ ضلع کې د عملیاتو پر مهال درې وسلوال وجلي. د فوج مطبوعاتي څانګې ISPR نن په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د بلوچ وسلوال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی پر ضد ترسره شو دغه عملیاتو کې درې وسلوال جوړ شوي هم دي. د طالبانو حکومت د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي یاسین درانی هغه څرګندونې رد کړې دي چې وایي ترهګر ډلې ښایي د افغانستان له خاورې یو بل لوی بریک وکړي. عوامي نیشنل ګوند وایي د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI له نیول شوي پخواني مشر جنرال فیض حمید سره دي د تنی سیمه د نام نه کولو حساب وشي. د خیبر پختونخوا په ملکن کې د مظلومانو په نامه غورنګ وای ک غوښتنې و نه منل شوې نو د خپل زمکو پر ځای ساتلو لپاره به احتجاج پیل کړي. د اسرائیل پوز وای چې د هغه شپږو کسانو د مړو جسدونه ترلاسه کړي دي چې حماس د اکتوبر په 1 د حمله پر مهال یې غمل کړی وو. پر اوس کال تر دې حمله وروسته په غزا کې جګړه پیل شوه. د اسرائیل پوز نن خپل بیان کې ویلي دي چې ځواکونو یې دغه جسدونه د شپې د غزې په جنوبي برخه کې د عملیاتو پر مهال ترلاسه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي اسرائیل د اوربند په وړاندې د پرتو خندونو لرې کولو په غزا کې د یرغمل کسانو د خوشي کولو په موخه یو وړاندیز منلی. د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ د دوه ټیسټ میچونو سیریز سبا د اګست په 28 پیلېږي. ټاکل شوی چې لومړی ټیسټ میچ به سبا د پاکستان د راولپنډا په میدان کې د پېښور پر وخت سهار 10:30 بجې پیلېږي. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ د خبرونو لندیز مو وړاندې کول او اوس د خبرونو په لور راځو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي اسرائیل د غزې په تړانګ کې د اوربند لپاره د اختلافونو د لرې کولو په مخه د امریکا وړاندیز منلې. انتونی بلینکن له حماس ډلې څخه چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګر ډلې بولي هم وغوښتل چې د چدا وړاندیز ومني. بلینکن دا څرګندونه پرون د اسرائیل د سفر پر مهال د هغه هیواد له وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره تر لیدنې وروسته کړي. په دې اړه د فرانس پریس اجانس د راپور مهمې برخې احمد تکل اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د اسرائیلو له صدر اعظم سره له نږدې 2.5 ساعت خبرو وروسته وویل بنیامین نتنیاهو په غزه کې د اوربند د ټینګولو او د اسرائیلي برمتو د خوشي کولو پر وړاندې د اختلافونو د لرې کولو لپاره د متحدو ایالاتونو وړاندیز ومانه. بلینکن په تلبیب کې خبریالانو ته د څرګندونو پر مهال له نتنیاهو سره خپلې خبرې ډېرې راغنده او ګټورې وبللې او وی ویل هغه په ټینګار سره ډاډ ورکړ چې د اختلافونو د حل د طرحې وړاندیز مني او ملاتړ یې کوي. هغه له حماس ډلې څخه هم وغوښتل چې دا وړاندیز ومني خو وی نه ویل چې آیا د متحدو ایالاتونو په طرحه کې د حماس اندېښنې او په غزه کې دننه د دوو ستراتیژیکو دهلیزونو د ادارې لپاره د اسرائیلو د غوښتنې مسله چې حماس رد کړې ده هم په پام کې نیول شوې دي که نه. امریکا، مصر او قطر له څو میاشتو راهیسې هڅه کوي په غزه کې اوربند ټینګ شي خو دا مذاکرات بیا بیا بې نتیجې پای ته رسیدلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې که حماس واقعا د فلسطین خلکو ته اهمیت ورکوي او ادعا لري چې په یو ډول سره د هغو استازولي کوي نو باید دا طرحه ومني او د هغې د تطبیق د څرنګوالي په اړه د واضحو موافقو په برخه کې کار وکړي. حماس ډلې د بلینکن له څرګندونو یوه ورځ مخکې نتنیاهو د منځګړو د هڅو پر وړاندې د خنډ په رامنځته کولو تورن کړ. د ډلې له منځګړو غوښتي وو څو هغه طرحه عملي کړي چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د تیرې مې میاشتې په پای کې وړاندې کړې وه. حماس ویلي دي چې د امریکا د وړاندیز پاملرنه د نتنیاهو شرایطو ته ډېره ده. د ډلې نتنیاهو د منځګړو د هڅو د شنډولو مسؤل بللی خو له دې سره سره بلینکن په دې باور دی چې ښکیل اړخونه کولی شي په راروانو اونیو کې د دې وړاندیز په اساس پر مخ ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا یادونه هم وکړه چې د غزې د جګړې پای په سیمه کې امنیت او دایمي سولې ته د رسیدو یوازینۍ لاره ده. هغه هم درز وویل چې نتانیاهو سره په کتنه کې د اسرایلی ښارګوټو د یهودي اوسیدونکو د تشدد مسله هم یاده کړه او ترې وی غوښتل چې د حل لپاره یې اقدام وکړي. بلنکن د غزې په ترانګه کې د ماشومانو د ګزند د ناروغۍ یا پولیو د نښو پر څرګندېدو هم اندېښنه وښوده او د پولیو پر ضد د واکسیناسیون د پروګرام په برخه کې له اسرایلو سره د امریکا د ګډې همکارۍ خبرې ورکړ. ښاغلی بلنکن پرون ماسپښین د اسرایلو له ولسمشر اسحاق هرزوګ سره هم وکتل او د کتنې په پیل کې روان مذاکرات د اسرایلي برمته او د خلاصون لپاره وروستای فرصت وباله او ویل دا یوې موافقې ته د رسیدو لپاره په مذاکراتو کې ټاکونکې شیبې دي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
تاسو مشال لريو ته وګي او امیل شونګوند ویلی د پاکستان د استخباراتي ادارې یا اسایل نیول شوی په خوانی مشر جنرال فیض حمید سره دی له خیبر پختونخوا د امن خرابولو ترڅنګ په هیواد کې د اقتصادي او سیاسي بحرانونو رامنځته کول هم حساب کتاب وشي. دا خبره د دې ګوند د خیبر پختونخوا مشر میا افتخار حسین پروند په خبر په باچا خان مرکز کې د بابړې پیښې په یاد کې جوړې شوې یوې غونډې ته په وینا کې کړي. په دې اړه تفصیل شبیر جان راکړي.
دا عوامی نیشنل ګوند صوبای صدر می افتخار حسین د اگست په 19مه مشال لیډو سره په خپل خبرو کې ویل چې د ایسای په خوانی مشر جنرال فیض حمید ډیر مخکینول پکار وو، ځکه هغه او په خوانی وزیر اعظم عمران خان په ملتیا د هیواد جمهوری عدالتي پارلیمانی او سیاسي نظام ته ډیر زیان رسولی دی او دغه ډول د ځینو سیاستدانانو په بدنامولو کې ککړ وو.
دا جنرال فیض خوړ په خوانی ول پکار وو، د عمران له پناجیز حکومت ور جمهوریت تباکو پارلیمنت تباکو ور سره چې کم دی ادلی تباکا دې ټوله ته دا صرف د ځمکه په بنیاد نیول چې په ځمکه نیول دي دا ډېره وړه خبره نه ده. کومي مجرم دي د کوم وینس کړی او د نظام تباہ کړی دی، پاکستان تباہ کړی چې څومره مطلب ناجیزه کارونه دي، فلمونه جوړول کیسټ جوړول دا د خزو خاوند او د خلکو د لایف تباہ کول دا د جنرال فیس پیداوار په کار دي چې دا ټول نیو شو دي ته ساري سزا ورکړي.
نوموړی بچا خان مرکز کې د بابړې د پیخي پیاد کې را جوړ شو غونډه ته په خپل وینا کې ویل چې خیبر پختونخوا کې یو وار بیا امن او امان صورتحال ډیر خراب دی او ترهګری سیوا شوې ده او د دې ذمہوار د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان او جنرال فیض حمید یو بللو.
جنن د پاکستان کوم صورتحال جوړ دی په دې کې بیا چې کوم نیټور سازش پختنه وته ځکه چې په پاکستان کې بل کوم هغه د سر قربانۍ ته غاړه نشي خې. نن بیا میدان ګرم دی، جنرال فیض او د سره ولاړ ملګری ټول دا د پختنو قاتلان دی، قاتلان دی، زما د پختنو د وینې قاتل دی او تر هغې پورې ګرانو ملګرو نه به پرېږدي چې تر څو د پختنو د یو یو وینې څاڅکې بدن هم نه اخیستل او د هغې حساب کتاب را سره.
خو بیا د پاکستان تحریک انصاف مشرانو وار په وار دا تورونه یاد کړي چې ګنې د دوی د ګوند یا د دوی د مشر عمران خان له وجې ترهګري سیوا شوې او وسلوال بیا منظم شوې دي. دوی دریځ لري چې د دې په وخت کې ترهګري تر ډېره حده ختمه شوې وه. بلخوا د نیول شوي پخواني د ایسای مشر جنرال فیض حمید دا وخت قضیه روانه ده، هغه لا په خپل سپیناوي کې هیڅ قسمه بیان یا دریځ مخه ته نه دی راغلی. د مسلم لیگ نون مشر او پخواني وزیر اعظم لخوا پنجاب صوبې ته د ارزان بجلی ورکول په معاملہ افتخار حسین ویل چې خیبر پختونخوا په بو ارزان بجلی پیدا کوي او که د دې صوبې ولس لپاره هم بجلی ارزان نه کړ شو نو په بلونو کې به د تیلو نه پیدا کېدونکي بجلی اضافي پیسې یا فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز په وړمبي پړاو کې نه ورکوي او هغه وروسته به اسلام آباد ته په احتجاج ځي او دې لپاره مرکزی حکومت ته یو میاشت میاد ورکړی دی.
دا د اوبو بجلی ټولو کې ارزان بجلی مونږ به د اوبو پیسې ورکو، دا چې په تیلو جوړیږي او په مختلفو نورو طریقو جوړیږي دا نه زمونږ لپاره جوړیږي او نه مونږ د دې پیسې بیا ورکو. مونږ به حق کلال پیسې ورکو د اوبو او دا غي نه پس بیا مونږ نور بجلی بل نه ورکو که چرته دې مونږ ته نظر نه کو او دا بجلی ارزان نه
دا د ونه چې د مسلم لیگ نن مشر او پخوانی وزیر اعظم میا نواز شریف د اگست 14مه پنجاب صوبې اورس لپاره 14 روپے یونټ د بجلی ارزانولو اعلان کړو چې د دوه میاشتې لپاره به وي او هغه صارفین څوک چې تر 500 یونټ د میاشتې کاروي. له هغه وروسته په سند صوبه کې د پیپلز ګوند او خیبر پختونخوا بلوچستان کې د عوامي نیشنل ګوند په شمول نور سیاسي ګوندونو هم په دغه پریکړه سخت نیوکې کړې دي چې ولې یوازې پنجاب صوبې لپاره دا پریکړه شوې ده، باید ټول ملک او هر یو صوبې لپاره دا ډول اعلان وکړي شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
د خبرونه په دې برخه کې اردو باجوړ تا باجوړ دلکی د بدمنۍ او هدفي وجنو لړۍ روانه ده. هغه د خلک وایي چې په دغه شان پیښو کې زیاتې راغله. تیر ورځ هم هغه ته یو کاروباري تن سهار او یو پولیس غړی مازیګر د نامعلوم وسلوالو په ډزو وشتل شو چې دواړه مړه شوي دي. د پولیسو سی ټی ډي محکمې قانوني راپورونه درج کړي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې دوی پرلتونه، ولسی پاسونونه او احتجاجونه خو ډیر وکړل، خو بیا یې هم بدمنۍ کمه یا ختمه نه شوه. د سیمې ولس ته هم وایي چې تر هغې چې دوی د سیاست او د قبیلو نه ووزي او به یو وخت لا د امن دپاره حکومت ته د پای یو ټکی کیږدي، نو بیا ممکنه ده چې امن په سناسه ډول راشي. تفصیل زموږ همکار شانواز ترغزه بیانوي.
په باجوړ کې د اتوار په ورځ دوه پیښو کې د پولیس غړي په شمول دوه تنه وژل شوي. د اګست په 13مه سهار د باجوړ یو کاروباري تن شیرزمین هغه وخت وژل شو چې د باجوړ تبلیغي مرکز سره نږدې د خپل ګاډي کوز شو. نامعلومو وسلوالو په ډزې کړې وې. دویمه پیښه هم پرون مازیګر هغه مهال شوې چې د باجوړ د ټرافیک پولیسو غړی حبیب الله جان د ښار په ډاک کلا نومې سیمه کې نامعلومو تنانو په ډزو ویشت. هغه زخمي شو او پیښور روغتون ته په لاره و چې مړ شو. د باجوړ پولیسو د دغه دواړو پیښو رپورټونه درج کړي. دغه قانوني رپورټونه سی ټی ډي په نوم د پولیسو محکمې سره درج شوي چې ملزمان پکې نامعلومه دي. دا چې باجوړ کې په تیرو وختونو کې همدغه شان پیښې شوي. ولس پاڅېدلې، پاڅونونه یې کړي، پرلتونه یې وهلي او ورسره د سیکورټي او مقامي انتظامیې لخوا ژمنې هم شوې چې د بدامنۍ مخنیوي او د هدفي وژنو ضد به عملیات کوي. خو د عوامي نیشنل ګوند یو مشر او مدني فعال سید صدیق اکبر په خبره امنیت لا زیات خراب شوی.
د ریاست فرض دي چې هغه زمونږ د سر تحفظ راکړي، مونږ ته جان تحفظ راکړي، مونږ ته روزګار راکړي، مونږ ته تعلیم راکړي. خو د نن ورځې پورې ریاست په خپل ځمداري په کولو کې مکمل تور ناکام شوی او بار بار زمونږ غوښتنه هم دغه چې باید د پوسټونو باندې چې د سکیورټي سیوا کړی شي او پولیس او ولس چې د په شریکه باندې دی یو بل سره تاون وکړي د خاورې د خپلا د پاره او د خاورې د تحفظ د پاره پټلي ګامونه پورته کړي.
باجوړ کې نه یوازې کاروباري یا بیا د پولیسو غړي بلکې د سیمې سیاسي ډلو ګڼ شمېر غړي هم پنه خښوي. په سیاسي ډلو کې تر ټولو زیات د جمعیت علما اسلام فیډر غړي په بومي چاودرو او یا بیا په هدفي پیښو کې وژل شوي. دلته د پولیسو ضد کارکونکي او د سیمې عمومي مخور مشران هم وژل شوي دي چې د باجوړه د ځوانانو د ټولنې یو مشر او مدني فعال واجد الرشا مشال رډي تول تر هغه چې دوی بغیر د سیاست د قبیلو د غریب او مالدار راوتلی نه وي او د خپل خلکو پولیسو او د ټولو د پاره امن نه وي غوښتل امکانات نه برابرېږي چې ګریدا شان پیښې ودرېږي.
چې لکه روزانه د ورځې دوا او درې کیږي چې چا ځمواري د سکیورټي ورکول دا غو خلاف مونږه احتجاج وکړو. خو وسو شالو بدوم رضيات اشولا د ورځې دوه درې دغه کیږي دا ټارګټ کړي. نو موږ په کم یو باندې راوځو، موږ په کم باندې احتجاج کوو. په دې ریاست مونږ څنګه وکړو چې تاسو زمونږ سکیورټي هدفونه تاسو نشي پوره کولای. نور دا پاتونونه هم ډیر شو، دا احتجاجونه هم ډیر شو. ریاست هغه شانتي خاموش دی او زمونږ ورځ په ورځ خلک شهیدان کیږي.
دا باجوړ ځای خبریال فضل الرحمن چې د سیمې په امنیت، کاروبار او نور موضوعات ریپورټونه جوړ کړي. مشاد رډیو ته وایي هغه ته چې د کاروباریانو سره لیدلي هغوی کې ګڼ شمېر کاروباریانو خپل سرمایه د باجوړه بهر انتقالول شروع کړي. د وویل د بدامنۍ د وجې ځایي کاروبارونه هم ډېر خراب شوي.
نه یوازې په روزګاریانو کې ویره تر خپرېږي، بلکې هر یو تنگ د دې ویرې تر ښکار دی. چېرې زه د کور نه وزم نو ماښام به زه روغ راځم که به نه راځم، ځکه چې کوم پیښې راځي نو په دې کې اکثر داسې چې موږ دغه پرونۍ کومه پیښه شوې ده او دغه روزګاري چې کوم دی هغې پکې ودلې شوي، نو داسې ډایرکټ د دوی ته داسې کوم تریټس هم نه وي او نه کوم دی دیو ځان ته داسې څه ویني چې ما به څوک وژني. خو چې داسې خلک مړه کیږي نو بیا د هر یو تن په زړه کې چې کوم دی هغه ویره تر سیوا کیږي.
دغه شان پیښو د مخنیوي لپاره په تیر وختونو کې د باجوړ ضلع انتظامیه او پولیس ویلي دوی وخت په وخت ځینې مشکوکو خلکو ضد عملیات هم کړي او دوی ژمن دي چې امنیت برقراره وساتي. د روان کال په 3 جولای چې باجوړ کې په خوانی سینیټر هدایت الله خان په بمی 14 کې ووژل شو. نو د خیبر پختونخوا حکومتي ترجمان بیرستر محمد رسیف هم ویلو دا سپیخ د دوی حوصله نشي ماتولې. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی اکڑی او تبصری پیوکی دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
د خبرونه په دې برخه کې بر جنوبي وزیرستان ته ورو د غسیمي اوسیدونکو وایي د سیمې خلک د نامنې له لاسه کړو کولو تاړ شوې دي. د یو ځای خبريال ترڅنګ د سروکې تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی پر مشال لیډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه د خلکو پر کورونو ماټر ګولې وروي او ځکه نو ګڼ خلک د خپل کورونو پرېښودو په حال کې دي. پوځ او یا هم د بر جنوبي وزیرستان انتظامی په دې اړه سندي ویلي. خو په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د سیمې د خلکو یو استازی منی چې د بدر خلکو کړې کول پیل کړی دي. تفصیل اشتیاق مسیندار.
په بدر سیمه کې موجود خبریال انور ماسید دغه حل مشال ریډیو ته په دا رنگ بیانوي.
د سروکۍ سیمې تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی ویایي چې د وسلاولو له طرفه په پوځ باندې د برید په وخت د پوځ سرتیری د عام خلکې په کورونه باندې د مارټر ګولو استعمال کوي چې په وجه یې د بدر سیمې ځنې کلینا خلک په کډې کولې باندې مجبور شوي دي.
مشال ریڈیو چې د بدر سیمه حالات په باره کې د ضلع نه د صوبائی اسمبلی نمائنده آصف خان سره تماس ونیولې. هغه په ځواب کې وویل
د بدر سیمه مشرونه دا هم وویل چې حکومتي چارواکي دا یې په سیمه کې د امن حالات ښه کولې د پوره دا زر بیړواندي ګامونه پورته کی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبري غړای دا او د خبري غړای په دې برخه کې تاسو پام د سیلاب په اړه یو موضوع تر راغروم. د سیلاب نو متاثر د سوات او چترال د لولری پرتو سیمو کې خصوص مکه کرل شروع کړی دي چې لوجي دوی د پیسو غټولو جوګه شوی دي. دغه کروندګری خدي وایي کروندې لوجي نه صرف تازه سبزیانی د کور پخلی لپاره په کار راولي بلکې دین مالی ګټه هم ترلاسه کوي چې پر د کور نور ضرورتونه پوره کوي. په دې اړه نور تفصیل د خالد انیاس پر راپور کې.
د سوات مټلتان 50 کلنه اختر بیبي د کور مخې ته خپل پټی کې د الوګانو تیار فصل ته خوشاله ولاړه ده. د اختر بیبي خوشحالي د هغې په مخ د مسکا نه ښکاره په نظر راځي. اختر بیبي وایي 15 بچی دي چې کله سیلاب راغلو نو دوی ډیر متاثر کړل. یو دکان یې سیلاب وړي او فصلونه یې هم ورلا خراب کړي. دا وایي دا الوګان به خپل ضرورت لپاره استعمالوي او سبا بازار کې خرڅوي. چترین به د ماشومانو د سکول خرج لپاره پیسې اېږدي.
اوس هغه به واخلو کنه هغه به وباسو خپل کور ماشومانو تعلیم هم کوي. بس هغې له به خرڅ کېږي او واړه ماشومانان د هغې له بس چې خرڅ مسم هغه هم کوي او دوایان هم هغې نه کېږي او هغه به وباسو نو بس د سبزي به سبزي به اوس ماتوي او بس منډی ته وړي وغل د خرڅوي او ځان له هم پخوي.
دو دیرش کلنا شکیلا بیبی هم هغه خزو کې شامل ده کوم ته چې د ملګری ملتونو پرمختیایي پروګرام یو ان ډی پی ګلاف 2 لاندې تخمونه او د کروندې د پاره ضروری سامان لکه بلچای رمبی او نور سیزونه ورکړل شوی دي. شکیلا بیبی وایي فصل کرلو لوجی ځانله او بچولا جامې هم اخلي او د کور نور ضرورتونه به هم پوره کوي. دا وایي د سوات او چترال لری پرتو علاقو خزی تعلیم یافته ندی نو دی کروندې لوجی هغوی ته ډیری مالی ګټې ترلاسه شوې دي.
ډیر فائدہ راته ترلاسه شوه. مونږ ته د الو تخم را کړی وو هغه مونږ وکړو. دا چې کله مونږ خرڅ کړو مونږ ته به ډیرې پیسې میلاو شي. دی باندې به ځان ته علاج کولای شو. د ماشومانو د سکول فیس پکې هم ورکوو. دینه به مونږ ته ډیرې ګټې ترلاسه شي. ځان له دې باندې جامې اخلو. د ماشومانو جامې پې هم
د یو این ڈی پی گلاف 2 پروجیکٹ لاندې د سیلاب نه متاثره چترال او سوات ترڅنګ د بردیر او بره کوهستان شپږ سوا شل خزوتا کروندې نه وړاندې تربیت هم ورکولې شي. تربیت نه رستا سیلاب نه متاثره دغه خزي خپل کور یا پټی کې سبزیانې کری. فرزانه د یاد پروګرام لاندې خزوتا تربیت ورکړي. مشال ریډیو سره خبرو کې فرزانه اوی چې دا خزي ډېری تکړه دي. صرف موکو ورکول ته اړتیا لري.
نو دوی ته موږ دا طریقې ښایو چې که ډیزیز رام شي یا تاسو په کومه طریقه تاسو کنټرول کولی شئ یا د موسمي حالات چې کوم تبدیلی را روان دي هغې کې تاسو د کم ویجیټیبل سلیکشن کولی شئ په کومه طریقه د هغې هغه سوئنګ تاسو مینج کولی شئ چې تاسو د زیات دغه نه تاسو بچ شئ د نقصان نه. په غر کې دونه غټ ایریا اویلیبل نه وي خو دا وړې وړې ځمکې دي کنټوور دي د کورونو سره لږ لږ ځایونه دي. نو په دې کې په لږ ځای کې تاسو زیات پروډکشن څنګه اغستی شئ نو هغه ټیکنیک سره تخایو.
د چترال لري پرتی سیمي آرکاری حجره بیبي هم د کور خواته کنال ځمکه کې الو لوبیا او مټر کرلی دي. دا لګیا د پټی کې د کرلو سبزونه ګنده بوټي لري کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې حجره بیبي اوی چې چترال کې سیلاب لوجی خلکو ته ډیر مالی زیان اوریدلی دی او د لکونو روپو تاوانی شوی دی.
دا وای دا تاسو ته چې کوم پټی ښکاري پدې کې مو مټر کرلی دي پدې کې مو لوبیا هم کرلی ده او پدې کې مو الو هم کرلی دی. دا وای د دې لوجې نه صرف مونږ ته تازه سبزی ملاویږي بلکې دا مونږه خرڅو هم د کومې چې مونږ ته مالی ګټې ترلاسه کیږي او مونږ پدې باندې د خپل کور خرچه پوره کوو.
د ملکن ریجن نان ټمبر فارسٹ ڈپٹی ڈائریکٹر نور رحمان مشال ریڈیو تا پدی اڑا اوی سیلاب نا متاثرہ سیمو کی د سڑو ترسنگ خزی هم فصلو نکری ولی سیلاب دویتا ډیر نقصان رسولے. دیوائی دا قسما پروگرامون سرا خزی نہ صرف خپلا معاشی تو گمان دے خود مختار کی دیشی بلکی د کور د سڑو مرستا هم کولی شی.
داغ الو آمدن شو دا مٹر شو داغ نو پاگ وجہ بانی ددی معاشی حالات چکم دین آگا امپرو کی گی اور دس قسم ایکٹیویٹی چکم یو این ڈی پی شو یا گلاب شو یا نورم انٹرنیشنل ڈونر دین آگا ڈونر تا ریکویسٹ ته چیرې دا خلک چې کم دي دا ډېر زیات افیکټډ ایریا سره تعلق ساتي د دې زنانو ته ډېر زیات تکلیف ته او داسې قسمه اکټیویټیز دلته کې لانچ کړی شي چې د دې معاشي حالات د دې زنانو چې کم دي نو هغه امپروو شي.
د ملګری ملتونو دفتر تر مخه د کال 2022 سیلاب لوجې پاکستان کې 3 کروڑ 30 لک خلک متاثر شوي دي چې پکې 14 لک خلکو ته اوس هم د امداد ضرورت دی ولې 14 لک بې کور دي. د قدرتی افتونو په وخت پاکستان د نظم اداري ان ډي ام اي تر مخه د کال 2022 سیلاب له امله 2 لک کورونا تباه شوي او 43 اکړه رګبي باندي ولاړ فصلونه سیلاب کې لو شوي دي. خالد نیاز، مشال ریډیو، چترال.
تاسو مشال لیډیو ته غوږی اوریدونکو د خبري غړی د رښتی راپور تاسو پام راګرځوم. د خیبر پښتونخوا د لوبو ادارې د قبایلي د لوبو د لوبغاړو لپاره د درې ورځنۍ د لوبو د میلې تابع کړی چې د اگست په 13مه پای ته ورسېده. د لوبو میله کې د کرکټ، بیډمنټن، فوټبال لوبې شاملې وي. د ادارې په وینا چې د لوبو میلې تابع کولو مقصد د قبایلي د لوبغاړو ته په ملکی سطح د لوبو کولو موقع ورکول وو. تفصیل د عظمت علی شان اورو.
دا لوبو میله کې د کرکټ، بیډمنټن او فوټبال لوبي شامل دي. د ادارې په وینا چې د لوبو د میلې د تابع کولو مقصد یې د قبایلي ضلعو لوبغاړو ته په ملکی سطح د لوبو کولو موقع ورکول وو. د خیبر اوسیدونکي نومان شاه مشال ریډیو ته وویل چې د میلې په دویمه برخه کې دي د لوبو شمیره هم سیوا کړي او ځانانه لوبغاړو ته هم موقع ورکړي شي
چې مونږ ته لږ نور ګیمونه مونږ ته راوړي. دا شانتی له مونږ په پریکټس کو مونږ د ځوانان به نورم راپاسيږي. دا ګیم به کیږي مونږ به خو روانو. مونږ د خپل مشرانو ته دا فیل دی چې مونږ ته لکه نور ګیمونه افر کی. صرف دا یو ګیم نه چې مونږ ته نور ګیمونه لکه اویلیبل کی.
دا لوبو میله کې د قبایلي ضلعو او ډیویژنو 450 لوبغاړو برخه اخستې وه. د لوبو پای کې غور لوبغاړو ته نقد پیسې او مډال هم ورکړې شوې. د لنډی کوتل اوسیدونکي ذاکر شاه مشال ریډیو ته وویل چې قبایلي ځوانانو ته په خپلو سیمو کې د لوبو میدانونه د نشت برابر دي. باید حکومت ته هغلته د لوبو میدانونه جوړ کړي.
مونږ هلته کې ډیر په مشکل سره پریکټس کو. مونږ آؤٹ آف کورٹ پریکټس کو. مونږ کورٹ نشته. تر اوسه پر مونږ کورٹ نه اویلیبل. مونږ ته ډیر زیات تکلیف دی هلته کې ځکه چې پریکټس کولو ما خپل سیستر دی خو راوستله دا تصویر خو علی دلته کې دا چې کنه مونږ خپل ځی کې نه کوشتا نه پریکټس تا نه سپورټ تا اجازه څنګه راولم په کوم خوای راولم په کوم ځی راولم. دلته کې اوس وګوره د زنانه پر ایونت نشته. س کوټا ورته نشته. س نور څه څه نشته. س سایل ورته نشته. نو به مونږ په کوم راولو. بالکل خو هغه ته ګیمونو تلګ سپورټ ورکی لګل ته ګراوندونه آباد کی لګ د نور ایجوکیشن دا لګ خیال ساتي. نو ان شاء الله مونږ امید ساتو د خپل مشرانو چې هغه مونږ ته سپورټ راکړي.
د لوبو پای کې د کرکټ مقابله ممند او د بیډمنټن پایلوبا باجوړ وګټله. د لوبو د میلې تنظیم کوونکی ایوب خان مشال ریډیو ته وویل چې د مالی ستونزو له وجې د لوبو په میله کې یوازې 3 لوبي او صرف قبایلي نارینه لوبغاړي شامل کړي وو.
فیز 1 چې کوم هغه کرکټ بوټس انسټرومنت د دې چې څه شهیدی هغه ورکړی شوی او بیا د هغه سکالرشپ هم ورکړل لکه منتلی سټیپن چې کوم هم ورکړی شوی دی دیتا. خو بیا د اخیری سټیج چې کوم مخلو کې مقابله وي د دې پر فند نو د فند کمی د وجې د ګیمونه مختص کړ. درې ګیمونه کړ چې د کرکټ او فوټبال او بیډمنټن. زنانه قبایلی اضلاع کې خو په ټریننګ کیمپ کې نشي راتلی کورنه روزانه او ایونت چې نو هغه یو سورز د لپاره مخصوصي نو هغه بیا راځي. لکه میجر گیم قبایلی اضلاع کې کیږي نو هغه کې 5-6 د فیمیل یونټ وی نو دا اوس را روان کسکیمونو کې د میجر گیم کراغه نو یې کې به زنانه وی. خو ټریننګ کیمپ کې ځکه چې هغه لوکل وی لوکل خلک خپل زنانه روزانه ټریننګ ته نشي استولې.
د خیبر پختونخوا د لوبو د ادارې په وینا چې راتلونکي میاشت نما په صوبه کې انډر 16 یا د 14 کالونه د کم عمر لوبغاړو لپاره د ټیلنټ هانټ په نوم یو پروژه شروع کوي چې په کې به د صوبې غوره لوبغاړو ته د لوبو سره 15,000 د میاشتې وظیفه هم ورکول کیږي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو خپرونه وروي. زه اشتیاق مسید یم. توسه د ډیرای اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریډیو وروي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرسا، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.